السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د ماسپخین یوا بجه شوی دا زانی ساجمل بدل سره په روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې غړی کې به تاسو ته 19 پروګرام د ځوانانو غږ په تکراری بڼه خبرو خو در سمخ کې د دې سات خبرونه د اسرار العالم مومن نه اورو.
د پیښور د پولیس لاین په جماعت کې د پرونی ځانمرګي برید له کبله د حملو شمېر لږ تر لږه درې اتیا ته رسېدلی. د خیبر پښتونخوا د کواټ په ډیم کې د کښتۍ ډوبېدو له کبله د حملو شمېر اوس 130 ته رسېدلی. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر د ماسکو د سفر پر مهال د اوکراین د شخړې د خبرو اترو د لارې پر هوارولو ټینګار کړی. د پېښور د پولیس لاین په جماعت کې د پرونی ځانمرګي برید له کبله د حملو شمېر لږ تر لږه درې اتیا ته رسېدلی. د ژغورونکې ادارې یو یو دوه دوه ویان بلال فیضی نن مشال ډیو ته وویل چې لا هم د جماعت له ملبې د خلکو را ایستلو کار روان دی. د دوی په وینا په وژل شوو کې زیات شمېر د پولیسو دی چې افسران هم پکې شامل دي. دا ځانمرګي برید د ماسپښین په مانځه کې شوی و. د خیبر پښتونخوا د نگرانی کابینې وزیر محمد علي شاه مشال ډیو ته وویل چې امنیت یې لومړیتوب دی.
ظاهره ده چې زمونږ اول ترجیح چې دی هغه امن او امان دی. نو موږ چې نن اولنې میټینګ زمونږ کېږي نو ظاهره ده دا نه خوشګواره واقعه را لږ زمونږ پرایورټی دا و د نگران سیټ اپ وفاق او څونه ادارې چې دي چې دا د ګلونو خار چې دی بیا د بمونو خار جوړولو ته به نه پرېږدو انشاءالله.
تریک طالبان پاکستان ویلی چې دوی په دې امرید کې هیڅ لاس نه لري. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم بیګا په یو بیان کې د پیښې غندنه کړې او د اسلام خلاف عمل بلل دي چې تر اوسه د پیښې ذمہواري نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې ترهګري اوس هم د پاکستان لپاره تر ټولو لویه ننګونه ده. نوموړي دا خبره بیګا له پېښور تر ستنېدو وروسته پر ټویټر لیکلې ده. نوموړي د پېښور د پولیس لاین په جماعت کې په پرونی ځانمرګي برید کې اوختي مرګ جوبلې ته په اشاره لیکلي چې د غم ځپلو کورنیو درد په الفاظو کې نشي بیانېدی. شهباز شریف زیاته کړې چې دی د وژل شوو او ټپي شوو کسانو له کورنیو سره ژوره غمرازي څرګندوي. د هغه وروسته ده چې وزیر اعظم شهباز شریف او د پوځ مشر جنرال اسم منیر پرونو ناوخته پېښور ته ولاړل او هلته په پولیس لاین کې د یادې چاودنې په اړه معلومات ورکړل شو. د خیبر پښتونخوا د کواټ په ډیم کې د کښتۍ ډوبېدو له کبله د حملو شمېر اوس 130 ته رسېدلی. د ژغورونکې ادارې یو یو دوه دوه ویان بلال فیضی بیګا مشال ډیو ته وویل چې د حملو شمېره له هغو وروسته زیاته شوه چې پرون شل نور مړي له ډیم څخه راوستل شو. د ده په وینا تر اوسه یې 15 تنه راایستلي چې څلور پکې ژوندي دي او نور ټول مړه شوي دي. بلال فیضی زیاته کړه چې 28 تنه لا هم ورک دي او لټون یې روان دي. د کواټ په تانده ډیم کې دا کښتۍ د یک شنبې په ورځ ډوبه شوې وه. په ډوب شوو کې زیاتره د یوې دینی مدرسې هغه زده کوونکي دي چې د سیل لپاره هلته ورغلي وو. د افغانستان لپاره د پاکستان او امریکا ځانګړو استازو لیده کاته کړي دي. پاکستانی استازي محمد صادق پرون ناوخته پر ټویټر پڼه لیکلي چې د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ټام ویسټ سره یې په لیدو کې په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو په اړه ژور بحث کړی دی. د محمد صادق په وینا د افغانستان لنډمهاله حکومت سره د ښکېلتیا او له افغان ولس سره د بشري مرستو په برخه کې د پاکستان همکاري په ډاګه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ د جنورۍ له 9 د فروری تر 4 د پاکستان، جرمني او سویټزرلینډ په سفر دی. او د ملګرو ملتونو لوړ پوړي پلاوی وایي هیله ده چې طالبان به ښځو ته د کار اجازه ورکړي. دا خبره د بشري مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفټس د جنوري پر 1 ناوخته په نیویارک کې خبري غونډې ته په وینا کې کړې ده. نوموړي پر دې مهال افغانستان ته د سازمان او نورو مرستندویو موسسو د مشرانو د سفر تفصیلات له خبریالانو سره شریک کړل. مارټین ګریفټس ویل افغانستان ته د تیرې اونۍ د سفر پر مهال یې د بهرنو او کورنو چارو د وزیرانو او د رئیس الوزرا د مرستیالانو په ګډون د طالبانو د حکومت له 9 مشرانو سره ولیدل. ګریفټس ویل د دې سفر هدف په غیر حکومتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز لرې کولو ته د طالبانو هڅول او د جنو ته د زده کړو او کار د اجازې ترلاسه کول وو. تر دې مهال د مشال خبرونه
خبرینم د اسرار العالم مومن نوارې د لوریدونکو وخت شوه د 19 خبرونه د ځوانانو غږ د دې خبرونه په پیل کې لپیغلو ځوانانو سره د عدم تشدد مبارز باچا خان په ژوند او مبارزې خبرې شوې دي، او پرسته نیمایي کې بیا لزوان مدني فعال نجیب همدرد سره اسرار الله مومند خبرې کړې دي. د خبرونې قربه اسرار الله مومند دی او خبرونه درته نن موږ په تکراری بڼه خبرو. راځئ چې ورته غوږ شو.
جلو پنځه سو زول کی
دا بلیک گروس والی پری تے
ما تا رسٹورنٹ دے ایئر ایوارڈ ملا
اس کو وائلی علاقو کی فلری سلو بھی کی گی
بیڈمنٹن دے
فٹ بال ٹیم مشتا ولی بالم مشتا
دنیا سره یو شانتی چلی دیشی
نہ سبا کا پاکستان یا افغانستان کے منگو ورو نو سوشل میڈیا بند
دے زوانانو غک خبرونه ل اسرار العالم مومن سره نیخ پنیغا
سړی مشي اوریدونکو د مشال ځوانانو غږ خبرونې ته غوږیستئ. د عدم تشدد ستر مبارز باچا خان پر ژوند او مبارزه به له پیغلو ځوانانو سره ړومبې خبرې کوو، بیا به په وروستۍ برخه کې د ځوان بدري فعال نجیب همدرد سره د هغو په مبارزه خبرې کوو. تر هر څه مخکې راځو دې ته چې د باچا خان عدم تشدد او تعلیم مبارزه څه ده، خدای خدمتګاری تحریک او دغه راز نور کارونه باندې به اهم خبرې کوو. ځوانان لپاره د باچا خان په مبارزه کې څه دي، د ځوانانو پر ژوند د باچا خان د مبارزې اثرات، د ځوانانو په خاص توګه د افغان جنکو پر وړاندې د موجوده مسلو حل، د باچا خان په تعلیماتو کې په څه ډول باندې دي، پر دې خبرې کوو. او موږ سره میلمانه دي د وامي نشلګون د ځوانانو چارو سیکرټري طارق افغان، چې همدا وخت موږ سره له سیاست فکر خري. طارق ستړي مشي.
السلام علیکم اسرار علم.
وعلیکم السلام، ډیر زیات مننه ستاسو نه. او موږ سره ځوانه مدني فعال شیما خان هم له پیښور د سکایپ راغلی ده. شیما خان تاسو هم ډیر ستړي مشي. وعلیکم السلام، ستاسو نه ډیر زیات مننه. طارق اړومبه هم تاسو سره ځم، کومنګ اوردونکو ته او کتونکو ته اړومبه دا خبره وکړو چې د باچا خان عدم تشدد مبارزه په څه ډول باندې وا، او بیا کدا مونږه د موجوده حالاتو سره وتړو چې نن سبا وخت کې دا د ځوانانو لپاره په دغه لار باندې تلل څومره مهم دي.
د باچا خان د تحریک آغاز تک مونږ وګورو، نو په هغه وخت کې په پښتنه ټولنه کې بدل غستل او دا غلط رسمونه رواجونه تشدد، او بیا په هغه وخت کې د انګریز حکمرانی، نو په هغه وخت کې باچا خان چې دغه تحریک شروع کړي، نو په داسې ډول شروع کړي چې د انګریز په فوج کې ملازم کیږي او الته کېږي او پښتون سره چې د افغان د انګریز په طرز یې ویخته کټ کړي او انګریز هغه سره بدسلوکی کوي، نه نه دی چې باچا خان د انګریز نوکری پریږدي، بلکې د هغې خلاف د یو تحریک آغاز کوي. او خپل د تحریک آغاز د ځوانانو نه کوي او د تعلیم یافته ځوانانو نه کوي، د انجمن اصلاح افاغ نه په نوم باندې، چې د هغې ممبران به صرف په تعلیم یافته خلک کېدای شو. او بیا په دې سوچ او بچار باندې دا د 1920-21 خبره ده، او په دې دوران کې هغه د آزادو مدرسو او د پښتون رسالې اجرا کوي. په 1929 کې بیا د خدای خدمتګار تحریک بنسټ دی، بنیاد دی، او دغه کم اصول چې دی پاغي کې دا د تشدد بنکو او په امن سره په مینې محبت سره به د خپل قام د خپل وطن او د خپل رونو تربیت کوو. د باچا خان دغه یو وینا ده چې له تشدد نه نفرت او د عدم تشدد نه مینه او محبت پیدا کیږي. نو په دغه بنیاد باندې باچا خان د خپل تحریک آغاز کوي، د کوسو جارو کول نه، د خلکو د حجرو جارو کول نه. او په ډیر وخت کې داسې شوې دي چې د باچا خان بدترین مخالفین چې وو، باچا خان تلې دی د سره د خپل ملګرو دغې کوسه جارو کړي دي، دغې اجرې جارو کړي دي، او دا به وینا واجې دا ز کوسه او اجرې نه جارو کوم، بلکې دا زه د دې خلکو د زړونو نه بغض، کینه او نفرتونه جارو کوم. نو چې په دغه بنیادونو باندې، په دغه نقطو باندې د کم تحریک آغاز وشو، نو هغه معاشره جوړه شوه او د خدای خدمتګارو تربیت په داسې ډول شو چې هغه باچا خان هغې ته یو ډېر عظیم لارښود ښکارېدو. د باچا خان په هره خبره باندې عمل کول که موږ وګورو، نو د خدای خدمتګارو کم اولنې او دویم نسل چې وو پاغی کې دغه بنیادونه د خدای خدمتکار تحریک دغه ډیر زیات مضبوط او هغه خلکو په اصول باندې قائم او په عدم تشدد باندې قائم او تشدد هغه نه کاو.
بالکل طارق
واقعا بل یادیږي
او به تاسو خبره پر کوم تاسو دغه واقعا هم شریک کړئ او تاسو به دا پوښتنه هم وی چې تاسو څه ګوري چې د بچا خانه د عدم تشدد مبارزه د تعلیم مبارزه دومره پخوانی ده نو بیا د هغې ثمراتو ته د هغې نتیجو ته څنګه ګوري په دغه سیمه کې تاسو سره به په دې هم خبرې کوو خو موږ سره بله میلمنه شیما خان هغوی ته هم ورځو. شیما خان تاسو خپله د باچا خان په ژوند کې د هغه په تعلیماتو کې ښځو دپاره څه ګوري د جینکو دپاره څه ګوري چې څه خبرې هغوی کړي دي څه کارونه کړي دي؟
باچا خان چې کله تحریک کولو کو جوړ کوله کنه هغه ټوله کې پہلا خپل د کور لوریانه د خپل د کور چې کومه هغه سره فیمیل ویژن هغه وی کلی چې هغه ټوله کې مخ هغه دا وسې ولت داخل کې د خضر تعلیم د پاره چې لکه دې د سبقونه په دنیا ته یو مثال ورکوي چې لکه څنګه دا سړی حق ته په تعلیم باندې پدا چې یو په دې حق باندې چې هم تعلیم کې ایجوکیشن حاصل کی لکه خدا دنیا ته یو مثال دی خو د دنیا ملي چې لکه داسې یو دقیق وکړو چې د خپل کور چې نه کوي خپل لوریا نه هغه داخلي کې سکول کې.
نو تاسو څه ګوري چې دغه کومه مبارزه چې وا نن سبا تاسو نه ګوري چې په افغانستان کې دغه د جینکو په تعلیم باندې بندیز دی په نورو په خبر پختونخوا کې په قبایلي سیمو کې د جینکو تعلیم په وړاندې خنډونه دي نو څه ګوري چې د باچا خان دغه مبارزې هغه نتیجې هغه سې مخته رالی څنګه چې تمه کېدله؟
افغانستان کې بالکل یو ناجایز کار شوی دی چې هغوی د جینکو باندې تعلیم بندوي خو بالکل یو غلط کار دی. دا خو دنیا کې لکه که تاسو ګورئ اسلامي نظام کې اسلام کې داسې نشته رې علم فرض دی په ښځې په سړي یو شان دی داسې اسلام کې څه نشته رې خو لکه دا خو د هغې یو قسم زما په خیال یو د دهشتګردۍ یو څه مثال ساتي چې لکه ښځه په کور کې بنده کړه په هغې باندې داسې یو قسم ظلم هغې چالو کړو چې هغې باندې هغه تعلیم هغې بندو داسې په اسلام کې نشته. باچا خان خو یو مثال پرېښی دنیا ته چې هغه خپلې لوریانې راوسي او هغه په اسکول کې داخله کې نو هغه وخت کې لکه دا ډېره زیاته ګران او یو ناممکنه خبره وه چې ښځو له تعلیم ورکول نو هغه په دې باندې ډېر زیات محنت کړې ډېره لویه مبارزه یې کړې ده په دې حوالې سره چې څنګه سړی تعلیم حاصل یا چې وخت هم تعلیم حاصل کړي. په افغانستان کې ډېر زیات یو ناروا شنکار شوی په دې باندې موږ ډېر زیات خبرې کړې دي موږ په ډېر دلته احتجاجونه وکړه
تاریخ وختي تاسو خبره کوله کوم واقعیت تاسو بیانوله کغه هم بیان کې ورسره دغه پښتنه بستاس نه هم چې تاسو څه ګورئ چې د باچا خان مبارزه دومره پخوانی ده نو بیا د هغې نتیجې آیا دغه سیمه کې مخ ته راغلي کنه؟
هغه واقعي نه مهمه خبره دا ده کوم دویم سوال چې دې تاسو شیما خبره وکړه چې باچا خان یو مثال قائم کو خپل لونی تعلیم ته راوستي سکول ته راوستي نو په دغه قدم باندې د بچا خان خرګنې د غین سوشل بایکاټ کړو خپګانې وسره کړو او بیا موږ ګورو چې په هغه وخت کې کوم پښتون رساله وه په هغه کې داسې زنانه لیکوالې را پیدا شوې چې هغې به خپل د لیک په ذریعه باندې خپل پیغام پښتنو خویندو ته رسوو. شاعران را پیدا شوې ادیب جان خټکه چې اوس مړه ده خدای خدمتګار و ډېره لویه شاعره و ادیبه وه او داسې نور موږ ډېر دغه ګورو. د باچا خان د دغه تعلیمي تحریک اثرات خو په کار داوه چې نن په پاکستان کې یا په افغانستان کې د پښتنو څومره سیمه چې ده په دې کې دغه تعلیم ډېر مخکې تللی وی خو د بدقسمتۍ نه د افغان جهاد په نوم باندې چې کوم ریاست دی پاکستان یا نړۍ نور ملکونو کوم کیل وچلاو په دې سیمه کې د کولډ وار په نوم باندې سوړ جنگ په نوم باندې او په هغه کې د اسلام د احکاماتو یا د تعلیماتو منافی په ښځو باندې بندیزونه ولګول یا اوس په دویم ځل چې کله د کابل سقوط وشو اشرف غنی صاحب لاړ او د هغې نه پس په افغانانو جنکو باندې دی هغه ووهلې هغې وټکولې هغې بې عزته کړې هغې د امتحانونو نه او د پرچونه پاسولې نو دا نه په اسلام کې شته څنګه چې شیما ووي نه په پښتو کې شته او نه په قانون کې شته ځکه چې ابلوز موږ یو تصویر لیدو چې هغه ډېر زیات وایرل شوی چې سراج الحق صاحب د خپلې ماشومې لور سره ډېر په خندا باندې یو تصویر ایستلی دی هغې سره بیګ ورسرئ. دا خو یو ښه خبره ده د هغه د طرف نه. خو بل طرف ته هلته چې کوم په زنانو باندې د تعلیم بندیز کیږي نو په هغې باندې دغه خلک چوپ دي. یا زمونږ دلته کې نور عالمان صاحبان چې دي هغې په خپلو بچو باندې اعلی تعلیمونه حاصلوي، خو د افغانستان کې په دغه جنکو په تعلیم د بندیز یا د یونیورسټو په بندیز باندې خاموشه دي. او دلته مونږ کتلي 2008 د 13 پورې چې کوم سکولونه الوزیدل په بمونو باندې، په دماکو باندې، په یونیورسټو کې دماکې کېدي، هر ځای دماکې کېدي، په جوماتونو کې دماکې کېدي، نو هم دغه خلک په هغې باندې خوشو. نو زه دا ګڼم چې یو منظم سازش په تحت باندې، د یو منظم نظریې په تحت باندې دغه د افغانستان جنکۍ او ځوانان د تعلیم نه لرې ساتل کول کېږي. دغسې زمونږ په دې صوبه کې هم دا کمه بدمنی چې ده په سکولونو کې، په یونیورسټو کې کم کم دماکې شوي دي، په آرمی پبلک سکول کې چې کم حمله شوې وه، په سوونو په سلګونو ماشومان په هغې کې حلال کړی شوي وو، شهیدان کړی شوي وو، باچا خان یونیورسټي، داسې نورې یونیورسټۍ چې شوې. نو دا دماکې، دا یاره او ترهه خورول، دا یو منظم سازش په تحت باندې او د یو منظم پروګرام په تحت باندې کېږي. پښتانه خو تعلیم پسند خلک دي، امن پسند خلک دي، دا خو د جرګو د مرکو خلک دي. او دغه تعلیم او دغه باچا خان دي ته ورکړی، او باچا خان د دې قوم په نبض باندې پوه و چې که د دې تعلیمي معیار اوچت نه کړی شي نو دې د قومونو د دنیا د نورو قومونو سره اوږه په اوږه نه شي تللی. د دې د وجه نه یې هغې له د آزادو مدرسو انتظام کړی و چې د هغې خلاف په هغه وخت کې هم مولا شعرونه جوړ کړي چې سبق د مدرسې وي، د پاره د پیسې وي، جنت کې بیزې نه او دوزخ کې بغوپې وي. نو دا سازش او دا منظم سازش دا د نن نه نه دی، دا د باچا خان د تعلیمي اصلاحاتو د وخت نه دی سره را روان دی. بیا باچا خان د ژبې د پاره چې کوم خېګړه ده د پښتنو سره د پښتون رسالې په شکل کې، نو باچا خان دا ګڼله چې یوازې تعلیم نه، په مورنۍ ژبه کې تعلیم چې دی دا ډېر زیات ضروری دی چې ماشومان ځوانان د مورنۍ ژبې ترقی هم وشي او په مورنۍ ژبه کې جدي ته تعلیم ورکړي، نو دوی به پې زر پوه شي او ښه به پې پوه شي. نو د پښتون رسالې د پښتو ژبې په ودانۍ کې او په ترقۍ کې د پښتنو ادیبانو، لیکوالانو، شاعرانو په راټوکولو کې ډیر لوی لاس دی. نو باچا خان د دې قوم په هر اخلاقي، مذهبي، ادبي، داسې یو سیاسي، داسې یو اړخ نشته چې باچا خان د دې قوم روزنه نه کړ، د دې قوم خدمت نه کړی او دا قوم یې دې ته راپارولې نه، راپاسولې نه چې تاسو د خپل حقوقو هم تحفظ وکړي، د خپل ژبې، د خپل کلتور، د خپل هر څه تحفظ وکړي. نو دا د باچا خان یو کمال و. خو د بدقسمتۍ نه زه به بیا دغه خبره وکړم چې د افغان جهاد په نوم باندې په یو منظمه طریقه باندې دا خلک په دې کې انتها پسندی هم راوستلی شوه، دهشتګردي هم پکې راوستلی شوه، او د ښځو خلاف نفرتونه او د ښځو د تعلیم خلاف نفرتونه دا پکې هم راوستلی شو. دا انتها پسندۍ نتیجه ده چې په دې زنانو په تعلیم باندې پابندي لګولې کېږي، دا د انتها پسندۍ نتیجه ده.
وروکو د مشالې ځوانانو غږ خبرونه دا وخت تاسې په ریډیو باندې اوري، په فیسبوک باندې او یوټیوب باندې ګوري. او زمونږ موضوع ده د عدم تشدد ستر مبارز باچا خان پر ژوند د مبارزه له پیغلو ځوانانو سره خبرې روانې دي. او بیا هم تاسو مچې د جنوري له شلمې راهیسې د باچا خان اونۍ هغه منزل کیږي، دا غوې اتلین وو په شلم جنوري باندې. موږ سره ملمانی د وامین شلګوند ځوانانو چارو سیکرټری طارق افغان او مدني فعال شیما خان. موږ سره بیا له پیښور د سکایپ د لارې ملمنه د دوی سره خبرې کوو. شیما خان، اوس تاسو سره راځم چې تاسو څه ګوري دا چې کوم نن سبا موجوده مسلې دي، دغه راز بیا راتلونکي څنګه ګوري؟ د باچا خان په تعلیماتو باندې عمل کې د ښځو د جینکو څومره ګټه ده؟
څه خدا ګورم چې دلته ما چې څوک دلته لاړم، د ان پی ټي ملکه کنه، نو ما خو چې دا وکړه چې لکه داسې دلته لکه څومره چې هغه مبارزه کړې ده، څومره چې هغه محنت کړې باچا خان د پښتنو چې هغه څومره قرباني ورکړې ده، او کوم قسم هغه یو غټ جدوجهد کړی دی، نو داسې هغه رنګ نشته دی لکه هغه نه څوک خبر نه دي. سپیشل درې په خبر خلک بالکل نه دي خبر. دا کتابونه زم راوالي چې دی وګوري باچا خان وګوري دغه مبارزه وګوري، دا سټډي کې دي ځان خبر کې، تاریخ نه ځان خبر کې، دا بالکل زه ډېره زیاته پریشانه چې سپیشل درې په خبر دي خلکو ته وګورم. بالکل د دې شي نه دی خبر. نو دا ډېره زیاته زموږ بدقسمتي ده د دې ځوانانو نه چې لکه دا ډېره زیاته یو داسې اتل تېر شوی دی چې راغی یو مثال دی د دنیا کې. زه هم داسې غټ مبارز نشته ما ته نه ښکاري زه د پرسنل دومره هغه نه متاثره شوی یم چې ما خپله زندګي دغه دغه کې وقف کړې ده. زه چې داسې زه څوک یم چې لکه هغه موږ سره نشته دی خو چې خوشحاله شي.
ستاسو په ژوند کې د هغوی تعلیماتو د هغوی کارونو د هغوی مبارزې څه بدلون راوستی دی؟
ما دا سیکری دی چې کله نه ما بچا خان کتلې ده ما سټډي کړې ده ما بالکل کم قبایل ته چې کم جنکې تعلیم نشي حاصلول ما هغه لپاره بالکل سکولونه کول او کال ته وځي تستان کې بنو کې دې طرفه ته ډېر زیات کار کوم چې جنکو لپاره چې جنکې سبق وې تعلیم حاصل کی. د دې نه بغیر زه په امن باندې ډېر زیات خبرې کوم لیکم ځان سره ما د تو کتاب شروع کړی دی په امن باندې. بیا د خپلواکۍ لپاره زموږ مین مسله د خپلواکۍ ده چې څو پرې زموږ دا لاس نه راغلی زموږ هیڅ سم نشي کېدای. دلته دا ډېر هغه داسې خبرې دي کنه خو زه بیا هم چې دا ځوانان بالکل د دې ځینو نه دي خبر او بیا بے خبر دا ځوانان دي خو بالکل نه دي خبر باجا هر څوک دی یا هغه زموږ د پاره څه کړي دي. نو دا زموږ ډېره غټه بدقسمتي رو موږ ټولو ته کوم چې عوامي نېشنل پارټۍ کې زه ایم ایل ویلي نه ټولو نه دا یو ریکوست کوم دلته نه چې لکه دې ټولو ته یو شعور ورکړي د باچا خان نه دا خلک خبر کړي دا په مرکز کې نه کېږي. دې مرکز کې کېني بس او خپلو خلکو ته دې تقریر وکړي بس هغه سره پاسې دا داسې نه کېږي. ډېره پاره ډېره غټه یو رایمل دی تیاری کنه دی یو ډیر غټ دغه کې لکه دا چې یو مخکې بوترو د پاره به دې تاسو څه شو څه کوي لکه دا مو مخکې بوزو زه ما غو نظریه کې هغه سوچ کې دا نه طاقت ته کنه چې هغه زم د غرونه راځي
ایک دوه شیبا تاسو چې څنګه تاسو د ومنشل پټي خبره کړه طارق دې د ګون خبره وکړه نو دا غوي ګون خپل هم په حکومت کې پادشي په مرکز کې په صوبه کې پادشي دی. نو دا غوي چې څه کارونه کړی دي هغه نه څومره مطمئنه استي په خاص توګه کومنګ د باچا خان د عدم تشدد مبارزې خبره وکړو یا د جبې د پاره د پښتو جبې د پاره چې څومره ارزښت غوي ور کړی دی پاغي خبره وکړو یا خدای خدمتګاری خدای خدمتګار تنظیم دا وخت په کم حالت کې په کم شکل کې دی چې کم وخت کې باچا خان شروع کړی وخت په دې کې په لکونو خلکو چې وخت کې نو وساتو څو ګورې چې پاغي کې څومره شمیر کې خلک دي په دې ستاسو نظر دی
خدای خدمتګار په دې تړیر خرام دي دا باقاعده پکې پروګرامونه کې خلک ورسره اوسم دي زره خډیر دي خدای خدمتګار ښه اکټیو دی ښه خسته کار کوي پارټۍ کې او د جبې خبره خدای تعالی باچا خان خبره چې چا وي خپل جبې ورکه خپل کار یې ورکو نو تاسو له خپل تل تاسو د جبې هیڅ قسم ویلو د پښتو نشته لري نه په کتابونو کې زموږه تاسو غوري انګلیش باندې ډیر زیات فوکس کوي سکرو نه کې اردو باندې کوي پښتو بالکل نشته لري نو په دې باندې موږ ډیر زیات خپګې وو او د چکل کتابونه سم کنه د کبایل طرفه نو زه پکې پښتو کتابونه خامخا سم نو تاسو موږ یو ډیر غټ د بربادې وجه دار چې موږ د خپل جبې را پاتې یو دا ډیر غټ زموږ په قسمت دی زمونږ خپل عجب ورک کړی دا زمونږ سره د خپل عجب اهمیت نشته بدا زمونږ ډیر راغل تا بدقسمتي را
طارق همدغه پښتنه ستاسو نه ده چې یو وخت دا سیو چې ما کتلې چې د باچا خان په تحریک کې ډیر زیات شمیر کې خلکو خدای خدمتگار کم تحریک وو په هغه کې ډیر زیات خلکو دغه خدای خدمتگار تحریک چې کم کارونه و دغه د خدای خدمتګاران جو چې کوم کارونه پاغي هم لګرنا واچوي او بیا پر دې هم خبرې وکړي چې ساسو نه ګوري چې هغه هغه مبارزه په هغه شکل کې دا وخت نه دروانه لکه څنګه چې هغه یو سلو شپږ دیرش سکولونه یو وخت جوړ کړو د دې نه علاوه د خدای خدمتګاری چې کوم تحریک وو هغه په هغه زور شور کې نه دی لکه څنګه چې هغه وخت وو.
اسرارلم سے بعد باچا خان تحریک اولنے انجمن اصلاح افاق نوا چې هغه بیا په خدای خدمتګارو کې تبدیل شو. خدای خدمتګارو چې د دې قوم څومره خدمت کړی دی څومره شعور یې پکې راوستی دی نو په هغې باندې پی ایچ ډیز کې لګیا دی نو په سوونو کتابونه پکې لیکلی شي او هغه سکولونه هغه انګریز سامراج ځان ته یو تھریټ ګڼه یو دړکۍ ګڼله نو هغه شان ملګرتیا به د دغه سکولونو سره نه کوله. بیا چې کله د پاکستان ریاست جوړ شو نو هغې خو هغه سکولونو باندې هم پابندي ولګولې بندې کړې او په خدای خدمتګار تحریک باندې هم پابندي ولګوله چې بیا کله د دې وطن د پاکستان د کم ګسړخیز قوتونه او هغې یو نیشنل عوامي پارټي جوړه کړه او په 1973-74 کې بیا بټو سے پاغي باندې هم پابندی ولګوله. بیا داغه نه پس په 1980 کې عوامي نیشنل پارټي جوړ شو. دا د خدای خدمتګارو یو ماډرن شکل دی او په دې وخت کې عوامي نیشنل پارټي چې کوم کار به خدای خدمتګارو کوو په ماډرن طریقه باندې عوامي نیشنل پارټي کې چونکې زمانہ بدله شوې ده او د نوی وخت سره نوی تقاضی د سیاست هم په سیاستو کې بدلون راځي. تاسو په خپل وی چې د سل کالو نه زیات وشو نو په دې کې د موجوده وخت سره عوامي نیشنل پارټي کې کم کردار ادا کوي. نو زما په خیال د پښتنو د ګټې د پاره او د دې د آبادۍ او ودانۍ د پاره بل یو ګوند هم داسې نشته چې داسې تحریک چلی یا داسې کارونه کوي. که موږ تیر د عوامي نیشنل ګوند کوم چې د خدای خدمتګارو جدید شکل دی کداغي حکومت مونږ وګورو نو په هغه وخت کې چې کم بدمنی وا کم دماکی وی کم دهشتګردی وا مونږ ته روزانه دړکه ملاوي دي چې تاسو په درې ورځو کې حکومت پرې دی او په لس ورځو کې حکومت پرې دی. خدای باوجود د سره د پراپیګندو باوجود مونږ په دې وطن کې چې په هغه وخت کې په ټوله صبح کې درې نوستې وي داغي تعداد مونږ ول ستلس تو ورسو په هر ځل کې یونیورسيټي شو په سونو کالجونه شو هغه سکولونه یو یوازې په سواد کې 50-60 سکولونه چې هغه طالبانو په دماکو باندې په بارودو باندې لوزودي او داغه بیا ودانی او په هر کل کلی او یونین کونسل کې سکول جوړول بیا پښتو د نصاب حصہ ګرځول د خیال په دغه لنډ تنگ 15 کال وخت کې د عوامي نیشنل پارټۍ یو ډیر لوی ګټه وه.
بالکل ډیر زیاتو بخې یو اردن کې دوی ته ورزو خوستاسو نه همدغه پښتنه وی چې تاسو د جبې خبرو کړ نو عوامي نیشنل پارټۍ ویلي چې په مورنۍ ژبه به تعلیم وي په پښتو ژبه به تعلیم وي په خیبر پښتونخوا کې خو هغې ته عملي شکل ورنه کړل شو. دغسې که بیا تاسو ګورئ نو ستاسو ګوند ډېر په بخښنې سره خو هغې کې بیا داسې کسان هم راغلي دي چې لکه د مشال خان په کیس کې هغه کسان بیا د مشال خان چې کوم دښمنانو د هغوی سره ودرېدل. دغسې په دوی دا تورونه هم لګي چې په جماعت اسلامي کې او عوامي نیشنل پارټۍ کې ډېر کم فرق پاتې شوی دی چې هغوی کومه خبرې به کولې کم کارونه به کول هغه دوی هم کوي. نو په دغې به هم تاسو خپل نظر ورکړي خو موږ سره اورېدونکي دوی ته ورسلیم چې څوک خبر کوي د کوم ځنه.
سلامونه احترامات تاسو ته او تاسو میلمنو ته ټول اردوګ ته سلامونه امنی کې هلې وړاندې کوم. میرویس اخلاقی هم دم درزه د هلمند ولایت نه تاسو سره لینک یم.
سری مشه میرویس صاحب سبول غواړي
زما یو پښتنه ده چې بادشاہ خان صاحب هم ډېر کارونه کړي دي نو موږ واځي ستاسو میلمنې سره دغه پښتنه ده چې آیا تاسو فراکلون کې میرمنو د زده کړې ته څومره پام کړی دی؟ آیا فراکلون کې تاسو میرمنو زده کړې ته وده ته په هلمند کې راسو طالبان چې پراتاک سره شوز د اجازه نه ورکوي چې د خپل زده کړې وکړي ته موږ په هلمند کې چې تکړه ډاکټر هم نه لرو چې هغه موږ ورورو چې علاج وکړي پاکستان ته یا د نورو وادو ته ځغلي ورته موتاجي او د دې د ډېر د بوکیږي هم ځکه چې په ډېر ستونزو سره موږ مخامخ یو. نو دوی د میرمنو په باره کې کوم پیغام ورته لري چې آیا پر اکلون کې به دوی ته اجازه ورکوي چې د میرمنو ته چې زده کړې وکړي؟
سمه ډېر زیاته مننه شیما خان که دغه پښتنه دا ځواب کې مننه بوي.
ما په باندې ریدو چې مال आवाज
دوی پښتنه دا و دوی د هلمند نه ټلیفون کړو چې دغه سیل د کیرجن کو په تعلیم باندې بندیز دی او بل دوی دا پښتنه کوله چې تاسو څه پلان لري دغه جنکو د پاره څه کول غواړي؟
موږ خو ورته مخ کې ویل زما خو باکه ته زی باندې ریکارډینګ هم کړی چې موږ د دې لپاره احتجاجونه او کودتا د دې لپاره موږ आवाज په سوشل میډیا په لار باندې او موږ ډېر زیات پریشان یو د تچرا کولو کې دا ډېر زیات یو ډېر ناروا خبره ده. ظلم دی چې لکه راته ریټ سکولونو کې بند کې کالجونو یونیورسيټانو کې بند شوی هغه به تعلیم نه حاصلې. نو دا یو ډېر انتهایی د افسوس خبره ده. راته نه اقوام متحده نه یو ریکوست کوم چې دا شونه کته په انټرنیټ سره ته موږ دې ته پکاره چې را حل کړئ کړه دا اقوام متحده چې کوم داوی کوي دا چې کوم دا خو یو ظلم دی ورني څه پته نه لګي چې ډېر کټ لیول باندې راغلی نه سي او دې دنیا فیصلې کوي او دې ولې په داسې قسم خبرو چوپي دې لکه ولې زه خو پکا سم څه بوچو ته سم څه پر احتجاج مو کوم आवाज مو چې کوم پرما په کله چرته کیږي اته سبا موږ ته وایي دا موږ څوک دا ټول چې زنه دا څنګه دا مسالې زموږ د پښتنو ډېر ځاده مسالې ته دې خلکو سره تړلې شي چې زموږ د پاره ا دې پته نه لګي چې لکه دې سره چې لا کو سره دا کوم ظلم راوړي بیا اډوکیشن باندې په بیا کورونه کې تا کوي وحي نو دا خو په کار کې دا خلک په دې باندې دا غوښتي دي لکه سسټینډ وایي او د دې خلکو د پاره جنکو د پاره دې لکه څه پلان نه دي دا ولې دی داسې کې دی ولې په دې خبرو باندې چې د پښتنو په نثر کوشه باندې د پښتنو سره په ظلم باندې د پښتنو سره په جبر باندې اقوام متحده نه سپیشل دا سوال کوم
ملګرو ملتونو وار وار د افغان طالبانو چې کوم حکومت ته غوښتنه ویلي چې تاسو دغلته کې کوم بندیزونه لګولي دي هغه لري کوي او دغه ساسو بیا هم دغه ساسو یو خپل نظر دی او دونکو کو د مشال ځوانانو غږ خبرونه ته غوږسي تاسو د وخت منګه په فیسبوک باندې په یوټیوب باندې ګوري سالار صدپ دغه سینور ولی او نصر الله کاکړ د ټولو سلامونه رلیږلي دي او ستاینه کړې ده چې بادشاہ خان د ژوند او تعلیماتو له کبله دا وخت په پښتنو کې یو شعور دی پښتانه د ادبي تشدد په لار باندې روان دي منګه تاسو ته بیا هم وایو چې دا ادبي تشدد د مبارز بادشاہ خان پر ژوند د مبارزه خبرې کوو ځکه چې له شلمې جنوري رئیس د هغوی اونۍ منزل کې په شلم جنوري د هغوی تلینبو او موږ سره د عوامي نشل ګوند ځوانانو چارو سیکرټري طارق افغان او مدني فعال شیما خان ملمانه دي تاسو په ریډیو باندې دا وخت منګه اوري په فیسبوک او یوټیوب باندې منګه ګوري د مشال ریډیو منګه کوشش کوو چې د مسلو په حل باندې هم خبري وکړو او څه پلانونه طارق افغان او شیما خان لري او څه وړاندیزونه دوی لري د ځوانانو لپاره دوی څه ویل غواړي خو طارق کداغه وخت لري پښتون تاسو لنډو کې جواب کې چې تاسو په ګوند باندې عوامي نشل باټي باندې دا تورونه هم لګي چې تاسو ګوند کې ځینې کسان داسې دي چې هغه د سوچ همدغه د سغدریزي سوچ دی بیا دا سړي چې هغه د مشال خان په کیس کې هغه د مشال خان سره ونه درېدل ځینې کسان ستاسو پر دې سربېره نور هم ځینې داسې تورونه لګي چې ستاسو د ګوند چې کومه مشرتابه ده هغه هغه سند ده لکه څنګه چې بادشاہ خان وو
اسرار عالم صاحب په دې موضوع باندې زما یو دو درزن زله تاسو سره خبرې شوې دي او مختلف وخت کې خاص کر د مشال په دې معاملې باندې
بالکل
چې کله خلک خامخا د ضلع یا د تحصیل کس نیم یادی چې د مشال په وجنه کې یا د رول سو یا سو نو دغه خلک زما رول ته ولې نه ګوري د شیما رول ته ولې نه ګوري په هغه وخت کې محسن داوړ چې د ځوانانو مرکزی چارو چیرمین وو چې د ټولو ناول د مشال کور ته رسېدلې او هغې ته ولې لګي بیا د اسپندیار خان هغه بیان چې که زما زوی هم په د مشال په وجنه کې ککړ وینو دغه خلاف به زه خبره اوچتوم آواز اوچتوم دغه خبره ته دی ولې نه ګوري چې صرف یو کس نیم دی را اوچت کړی او د عوامي نشر پټۍ باندې گزار کولو د پاره همیشه هغه ته په خیزه دا وې مزه خپل تعریف نکوم خو د مشال د وجنه خلاف زما صرف مبارزه تاسو روانه نه زوی مجداد د ټولو پټو د مبارزې نه زیاته ده او مشال شهید ډیکلیر کړي هم مونږ دې په داغه کلی د منتلیو داغه په کوسو کې مونږ جلوسونه کړي دي داغه د پاره مونږ عدالتي کاروایانی کړي دي نو زما په خیال دغه خلک دا صرف په بغزی ماویه کې لګیا دي هوبېلی کې نه دي لګیا او دا انتها پسندۍ خبره تاسو کړی زمونږ په مشرتابه کې او د جمع اسلامي په مشرتابه کې څه فرق نه دی نو کدا موجوده لهر تاسو ګورئ د پی ٹی آئی سمرا وزیران چې دي سمرا مشرتابه ډله چې دا دي طالبانو تبته ورکي او صرف عوامي نیشنل پارټي ایمل ولی خان او زمونږ بابک صاحب او زمونږ پارټي ټول لیډران د دغه دهشتګردۍ د دغه ترهګرۍ خلاف ولاړ دي او دغه په ګوته کوي د ادارو ته هم ګوته نیسي چې په دې کې څوک سابقه ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید داغه کردار هم مونږ خلکو ته ور په مخامخ کړی دی او موجوده وخت کې چې څومره د دهشتګردۍ دغه کیږي نو دغه خلاف خو صرف مؤثر آواز عوامي نشر پارټي ده بل کومه پارټي ده چې هغه د امن لپاره خبره کوي د دهشتګردو خبره کوي دا ټول شپ شپ کوي شلتالو صرف عوامي نشر پارټي وي نو دغه صرف په د عوامي نشر پارټي په مخالفت کې دغه خلک دغه تورونه په عوامي نشر پارټي لګي او موږ دا وایو چې موږ د خاورې اصلي مالکان یو او د دې خاورې مستقبل ساتل دا په منګ پر زیدا نور پی ٹی آئی نه حق لري دلته کې حکومت او کو سره د حکومت اغي طالبانو ته بته ورکولې چندې ورکولې هغه د دې صوبې د خاورې سره د دې د حقوق سره د دې د خلکو سره اغه شان مینا نه لري لکه مینا چې عوامي نشل پارټي لري او د عوامي نشل پارټي لیډران لري
سما او ریدونکو زه بیا هم تاسو ته چې مقصد پی ٹی آئی یا د نور سیاسي ګوندونو څوک نشته او بیا هم دا غوي درې زوم دغه دی چې هغه هم په دغه سیمه کې غوي چې موږ امن غواړو سوله غواړو دغه د پاره دوی کار کوي د پاکستان فوج هم وي چې موږ د ترګري لمنځولو لپاره مبارزه کوو عملیات کوو طارق اوس دې ترازو چې ساسو په خیال باندې نن سبا چې کوم پولرایزیشن دی په دغه ټولنه کې موږ یو ګوند یا د چا نوم یادول نه غواړو، نو په دې کې تاسو څه ګوري چې د باچا خان چې کوم تعلیمات دي هغه څه رول لوبولی شي چې دغه مخنیوی وشي؟
اصل کې اسرار علم صاحب د باچا خان تعلیمات خو داسې روښانه دي لکه انور، او صرف واحد د دې ترهګرۍ نه، د انتها پسندۍ نه، د دې شر شدت نه که موږ امان غواړو نو هغه د باچا خان په تعلیماتو کې دی. هغه تعلیمات صرف د عوامي نشر پارټۍ کارکنانو یا ورکرانو دپاره نه دي، هغه د ټولو پښتنو دپاره دي چې په خپلو کې د بدۍ ختمې کوي، د بغض کینې ختمې کوي، د عداوتونه ختم کوي او یو کلی معاشره، یو خوشحال معاشره جوړه کوي. ځکه چې که دغه مذهبي انتها پسندي او دهشتګردي یا نور په دې معاشره کې چې زمونږ کوم تاو شدت دی، که دا مونږ ختم نه کړی شو نو ترقی مونږ نشو کولی، خوشحاله ژوند نشو ترولی. نن که مونږ وګورو د دغه انتها پسندۍ او دهشتګردۍ د دې د لاسه زمونږ په دې وطن کې چې کوم حال دی، روزانه پولیس مري، خویندې بیروره کیږي، ښځې کونډې کیږي، میندې بې اولاده کیږي، نو د هغې دپاره د باچا خان تعلیمات چې دي هغه دا دي چې عدم تشدد، د تشدد نه ډډه وکړي او د تشدد نه ډډه وکړي، عدم تشدد خپل کوي، په خپلو کې را یو شي او د چا په خبرو باندې مزئ، د چا په پروپیګنډو باندې مزئ. که موږ یو خوشحاله پښتنه سیمه غواړو نو د باچا خان تعلیمات هغه موږ له خپرول پکار دي، او هغه خپلول دا نه چې موږ یې په تقریر کې ووایو یا په سوشل میډیا باندې ووایو، بلکې د نصاب حصه جوړول غواړي. دا چې زمونږ څنګه چې شیما وویل چې ځوانانو ته د باچا خان د تعلیماتو پته نشته، د باچا خان په باره کې پته نشته، نو چې تر څو پورې دا د نصاب حصه نه جوړه شوې. لکه زه پخپله هندوستان ته تللی ما د هغې نصاب ما کتلې دی، په هغې کې د باچا خان باندې پوره کتابونه دي. دغه باچا خان خو دلته کې صرف د غدار په شکل کې، د ایجنټ په شکل کې پیش شوی دی، د کافر په شکل کې، د هندو په شکل کې پیش شوی دی. نو هغه خبرې خو اوس ختمې دي، خو د هغه تعلیمات په کار دي چې موږ په نصاب کې راولو. په دې باندې لګیا دي خلک پی ایچ ډیز کوي، که موږ یې په پرایمری لیول باندې، په میډل سکول او کالج لیول باندې په نصاب کې شامل کو. او سرد باچا خان که نور دلته کې داسې مفکرینې، داسې مبارزینې چې د هغې فکرونه، د هغې سوچونه زموږ د معاشرې د جوړښت دپاره، د خوشحالۍ دپاره، د ودانۍ دپاره کار ام دي، نو چې هغه هم موږ په نصاب کې شامل کو او دا نوی نسل موږ په داسې لکه موجوده زموږ کوم نسلونه چې دي، نو دا د ضیا کومه پالیسي چې وا، جنرل ضیا د جهادي پالیسی چې وا، دا غي په نتیجه کې دا نوی نسل زمونږ را لوي شوی دی، او دا لا هم په هغه نصاب باندې تیار شوی دی. نو د دغه نصاب او د دغه نسل د مقابله د پاره، چې هغه سره خو موږ سن شو کولای چې دا غي سوچ او فکر بدل کو، هغه ډیر زیات د غادي خو نوی نسل دا غي د پاره موږ دا کولای شو چې دا غي د پاره داسې نصاب موږ جوړ کو، د دنیا نور قومونو نصاب سټډي کو موږ، چې هغه خپل ماشومان ته دا غي سکولینګ څنګه کوي، هغه ته تعلیم څنګه ورکړي. مورنۍ ژبه ډیره زیاته اهمه ده چې ماشومانو ته موږ په مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکو، چې هغې ته ډایرک لکه څنګه چې هغه د خپلې مور سره خبرې کوي، د پلار سره خبرې کوي، کور کې درونو سره خبرې کوي، نو چې استاد هم هغې ته په اکثر ژبه کې تعلیم ورکوي، سبق ورکوي، نو هغې به پرې زر پوهېږي، او چې بیا دی کله د دی مازغه پاخه شي لږه، نو که بیا ورته موږ نورې ژبې اردو، انګلیش یا که نورې ژبې هغې کې ورته موږ تعلیم ورکوو، نو لکه دا خبره ده. ځکه چې بل ژبه زده کول کلوې کمال دی، خپل ژبه هیرول بې کمالي ده. نو دا کمال پکار دی چې موږ بل ژبه ورته زده کړو، خو دا خپل ته چې هم موږ هیره نه کړو، په دغه نوي نسل تیارولو سره به موږ د دې جوګه شو چې په دې وطن کې بدمنی ختم شي، انتها پسندي ختم شي، خوشحالي شي، ورورولي راشي.
سمه شیما خان، اخري شي بيدي ستاسو نوم دغه پښتنه ده چې دراتلونکي د پاره څه پلان لري تاسو خپل باندې، څه به کول غواړي د باچا خان چې دغه کوم تعلیمات دي، کومه مبارزه ده د دې مخې ته وړو کې، هغه کې به ستاسو څه رول وي، څه ویل غواړي؟
زه خو ډېر څه کول غواړم باچا خان دپاره، ډېر انتهایي دونه څه کول غواړم چې سبا لکه زه خپل زړه کې مطمئن یم چې ما د هغه دپاره دونه هر څوک، لکه زما زړه کې ډېر زیاتې خبرې دي، امن دپاره، د ما د مخکې مو ویلي خپلواکۍ دپاره، د پښتنو د حقوقو دپاره، انتهایي زیات چې لکه زه خپل د خلکو باندې ډېره انتهایي زیاته خفه کېږم، د دې حالاتو له چې وګورم دلته چې زه د خپلو پښتنو ته وګورم، د دې تاسو له پته رقمه دهشتګردي ده دلته، او داسې قسم حالات بیا راوځي. دا تاسو د پبلک اسکول واقع وګورئ، داسې په دنیا کې چېرته نه دی شوي، داسې کیس په دنیا کې ځای بي چېرته نه دی شوی. دا کوم قسم زوم چې آر پبلک اسکول کې وړو سره شوی، نو دا کوم د باچا خان هغه نظریات او هغه کتابونه سټڈی کوم، هغه څو ګور دا د دې هر څه علاج هغه کښته هغه په کتابونو کې، دغه مبارده کې هر څه کپړې هغه بدقسمتي ده چې موږ ځان نه خبرو دې هر څه نه. موږ ډېر یو ښه آزاد قوم جوړېدی شو چې کله موږ هغه کتابونه وګورو چې موږ هغه سټڈی کوو باچا خان چې هغه څه کړي، دا هېڅ ګران کار نه دی، خو چې موږ ته ځان خبر کړو او زه ویم چې لکه خلکو کې شعور راشي، ډېر زیات کوشش دا کوم خلک پوه شي، خلکو کې شعور راشي، خلک خپل حق وپېژني. او بیټول کې غټه خبره چې خلک باچا خان نه پېژني، زین دا انسان چې څوک وګوري کنه بس هغه زندګۍ په هر خبره باندې ځان پوهولی شي، هغه انسان چې کوم باچا خان سړي دي.
سما ډېر زیاته مننه شیما خان، ستاسو نه تاسو موږ سره پروګرام کې برخه واخیسته، خو وختونه تاسو
مهرباني
طارق تاسو موږ سره د موږ سره اوسئ، موږ تاسو نور هم خبرې کوو او موږ کوشش کوو چې لکه شبکې موږ چې کوم بل میلمانه هغه سره هم اړیکه ټینګه کړو. طارق دغه اخري شیبی دي تاسو نه پوښتنه هم دغه وی چې تاسو د باچا خان راتلونکي کوم، باچا خان د مبارزې کوم راتلونکي دی هغه څنګه ګوري، چې آیا نن سبا د ټولنیزو رسنیو دور دی، د باچا خان چې کوم مبارزه وا کلی په کلی کور په کور بګرځېده، د ټولنیزو رسنیو د وجې نه دغه څومره اسانه ده، ځوانان څنګه کولی شي چې دغه پیغام مخ ته یوسي او دغه مبارزه هغه جاري وساتي؟
د رسنیو د لاسه، سوشل میډیا د لاسه، خو دا یو حقیقت ته چې د باچا خان تحریرونه، داغه تقریرونه، داغه اقوال، دا د پینګر ټپ سره، د ګوتې د ټچ کولو سره خلکو ترسي، ملګرو ترسي. خو بدقسمتي دا ده چې په کوالټي کې هم یو فرق راغلی دی، کم چې پخوا خلک ډېر اصول پسند، هغوی به کتاب ویلو، هغوی به ځان پوه کولو، نو اوس خلک سرسری لوست خو کوي خو د ځان پوهولو دپاره نه کوي، نو په دې کوالټي کې لږ فرق راغلی دی. زه به دا ویم چې یوازې دا نه دي چې د باچا خان تقریر چا په رسنو باندې خپور کو او ته هم د یو کلیک سره هغه شیر کا او اورم یا بل تر سوم، په کار دا چې موږ دا غو تقریرونه واورو، دا غو تحریرونه ولولو، دا غو اقوال ولولو، په غو باندې ځان پوی کو، د ټولو نه اول خپل بچی، خپل رونه خويندې، خپل کور کې خلک په غو باندې پوی کو. لکه دا عوامي شر پټي په لکونو کارکونان دي، کدی صرف په خپل کورونو کې هم د باچا خان دغه تعلیمات خوارکی او خپل کور والا بچی لونه دا پی پوی کی، لکه د شیما کورنۍ ټوله د عوامي نشر پټۍ سره تعلق لري، خو دی به دا د باچا خان په باره کې دا سمرا لیکل وستل یا سچ کړي دي، دا به په خپل جذبه باندې کړي او دا لګیا د اوس نور خلک هم د ځان سره خپل ملګری، خپل کور کې یا د وطن نور پیغلی هغه په دې باندې پوهی. نو که داسې موږ سره د پیغلو تعداد سی واشي، د ځوانانو تعداد سی واشي، هغه د باچا خان په تعلیماتو باندې په خپل هم عمل کوي او نور ته هم رسي، نو دا لری نه ده چې په دې معاشره کې، په دې ټولنه کې موږ د باچا خان تعلیمات عام کو او د دغه دهشتگردی یا انتها پسندانه کم سوچ چه ده، کم فکر چه ده، ده دی مقابله منگ صرف پا دی بانده او کو چه که سڑه تشدد هم که او منگ ورشو اغا پویا کو اغا سر جرگشو اغا سر مرکشو، نو ده مستقبل طول ده باچا خان ده نظریه سره ده که چه تعلیم عام کی سمرانو ده دغا سوچ دغه با کمزوري کیږي، خو هغه د پاره یو جذبه پکار ده، یو نظریه پکار ده. موږ ابلو زمو قتل ده خانداني دشمني په نتیجه کې د لطیف لالا غوندي یو قداور شخصیت چې دی نو هغه شهید کړی شو، نو که د باچا خان په نظریاتو په تعلیماتو باندې عمل شوی وي، زما په خیال خلکو له پکار ده چې په دې کې ډېر مخکې روغه او جرګه شوی وي او دغه پیښه نه وي شو، نو دغه زمنګ کمزوري دغه د چې من اول ځان نه پویو او بیا د خپل کور خلک نه پویو، نور ته هم تعلیمونه ورکو.
سمح طارق
بچا خان د خپل کور نه بچونه کړي ودا سی به منګ
بالکل طارق اوس دا پښتون اساس نه چې د شلمې جنوري نه تاسو د بچا خان اونې مانځي، تاسو څه څه پروګرامونه وکړ په بچا خان مرکز کې، په اسلام آباد کې تاسو پلان نه بیا؟
په بادشاہ خان په دې ونی کې چې موږ هر کال منځو په پلنۍ ورځ باندې مختلف سټالونه ولګي د بادشاہ خان سکولونو زمنګ کلتوري سټالونه ولګي د کتابونو سټالونه ولګي هر کال شپږته کتابونه د بادشاہ خان د وطن متعلق چې کوم چاپ شوی داغي نندارتون شي بیا د بادشاہ خان متعلق په هر ضلع کې پروګرامونه وشي د بادشاہ خان ژوند او جدوجہد ته ودی خان ژوند او جدوجہد ته پاغي کې ستاینې وړاندې کړی شي دغه سي داغي نه پس سیمینارونه په بادشاہ خان باندې وشي د بادشاہ خان دینی خدمات چې پاغي باندې یو دغه شوا او کلتوري خدمات چې د بادشاہ خان پاغي باندې پروګرامونه وشو د اخیرنه په اتشتم یو کم دیرشم تاریخ چې په اسلام آباد کې کم دوه ورځې کانفرنس دی نو دا یو عالمی شان کانفرنس دی چې باغی کې به وزیر اعظم صاحب وزیر خارجه صاحب او د دې ملک څومره مشرتابه چې دا سیاسي هغه به راځي صحافیان به په هغه کې به انټلیکچوئل زی چې کوم زمون ډاکټران صاحبان دي هغه به په کې او د بادشاہ خان په ژوند او په موجوده یوشتمه صدۍ کې د هغې اهمیت په دې موضوع باندې به دي خبرې کوي او موږ به د بادشاہ خان دا سوچ چې دی دا فکر چې کومه دی دې له موږ یو قومي او یو انټرنیشنل شکل اوس ورکول غواړو په تیرو وختونو کې چې افغانستان کې جمهوریت نو په افغانستان کې به یو انټرنیشنل کانفرنس په دې باندې کېدو هر کال باقی کې به زمونږ د پارټۍ مشرتابه ډله هم شامله شوه او د بادشاہ خان په ژوند او جدوجہد به خبرې کولې د افغان ولس مشر به په هغې کې په خپله شرکت کوو چونکې اوس خو هلته کې د داسې فکر د خلکو مشري ده واک دی چې هغه سوچ او د بادشاہ خان په سوچ کې د ځمکې او د اسمان فرق دی نو دا کال هلته کې نه موږ د بادشاہ خان مزار ته لاړو او نه هلته کې داسې څه غونډه وشوه خو دا دا چې په هندوستان کې او په پاکستان کې دا وخت د بادشاہ خان په ژوند او دغه په سیاسي سفر او تحریکی سفر باندې مختلف پروګرامونه روان دي او دغه تشتم او یو کم دیشن تاریخ دغه زمونږ د دې ونه اخیرنی پروګرامونه دي
سمه د مشال ځوانانو غږ خبرونه ته غوږیستی موږ کوشش کوو چې موږ کمبل ملمرې د غو سره هم اړیکه ټینګ شي موږ سره د عوامی نشل گوند زوانان و چار سیکٹری طارق افغان د سکایپ دلای رغلی له دوی سره خبرې کوو زمنګا موضوع د عدم تشدد ستر مبارز بادشاہ خان پر ژوند او مبارزه خبرې روانې دي تاسو دا وخت منګا پر ریډیو باندې اوري د مشر ریډیو په فیسبوک او یوټیوب باندې ګوري تاسو خپل سرګندوري هم موږ سره د ویډیو لاندې شریکول شي طارق نړۍ مننه تاسو موږ سره پروګرام کې برخه واغسته زمنګا بل ملما هم حاضر دي نو یو جهان مننه تاسو موږ سره پروگرام کې برخه واخیسته خو وختونه تاسو ته
مهرباني جی
اردوونکو موږ سره د خبرونې اخري شیبو تر رسیدلې یو موږ سره ځوان مدني فعال نجیب همدرد د سکایپ لاري راغلې دي له دوی سره خبرې کوو دوی د رزمک سره د شمالي وزیرستان رزمک سره دوی تعلق ساتي ستړي مشي همدرد صاحب
سلامونه اشراف صاحب تاسو ته او د مشال ریډیو ټولو درنو ملګرو ته او تاسو د خبرونې ځوانانو غږ
نجیب همدرد نه یوازې مدني فعال دی سندرغاړی هم دی د ټولنیزو رسنیو ستوری هم دی نو موږ به لومړی د دوی په کارونو باندې خبرې وکړو نجیب تاسو په خپل سیمه کې څه کارونه کړي دي او څه پلان لري
مننه خوشاله سي فرار تاسو دلته ماته په دې خبرونه کې د خبرو موقع راکړل تنظیم جوړ کړی دی شخیمار ویلفیر سوسایټی یا د شخیمار ویلفیر د خیر او ښېګړې تنظیم نو په دې تنظیم کې تقریبا 350 کسان یو او زه پکې د پریس یا د اخباراتو مشري کوم افادینې کریم د اخباراتو د لارې زما شری
ستاسو دغه ټولنې څه کارونه کړي دي
مومن صاحب دغه ټولنه چې کومه ده مونږ د نن نه یو دوه کاله کېږي وړاندې مونږ جوړه کړې وه په دې کې مونږ د دې کلي ځوانان چې دي د هغې وټونه وکړل بیا مونږ یو صدر وټاکه بیا داسې کابینې جوړې کړې زمونږ ټولنه چې ده په هر سپرلي کې یعنی په دې دوو کالو کې زمونږ ټولنې یو 2000 میوه دار بوټي کرلي دي او وسره وسره بے وزلا او یتیمانان چی څوک دي یا غریبان چی څوک دي د دې سره مو مرستې کړې دي او وسره وسره مو د دې ټولنې په برکت زمونږ دوه سکولونه دي چې هغه مونږ په خپل مصرف خپل جوړ کړي دي د جنکو لپاره. نو د هغې چې کوم استادان دي هغه مصرف چې دی هغه مونږ د ټولنه په خپل سر اخلو او کم چې د سکول نور اخراجات دي هغه هم زمونږ خپل سر باندې اخلي خپل مصرف خپل پیسې.
او تاسو دغه پیسې د کوم ځای نه راځي؟ مطلب د سکول کېول دا هم راته و چې تاسو دغه سول کې بیا څومره جنکۍ سبق وي او بیا دې کې څومره استادان دي او بیا تاسو دغه پیسې د کوم ځای نه راځي؟
اسرا صاحب زمونږ یو لار کلی دی او یو بار کلی دی چې په دې کې دغه دوه سکولونه چې دي د دې بلډینګ چې دي هغه هم په خپل مصرف کړي دي. او پیسې د انکم طریقه یې دا ده چې مونږ د کلي په دې تنظیم کې چې څومره هم کسان یو مونږ په خپل یعنی څومره هم چې نوکر پیشه خلک دي که نه نو هغه په بهر دي د نړۍ نه د عربو هېوادونو کښې دي او څوک هم چې پیسې ګټي یا کار لري په هغې باندې مونږ یو 15 روپۍ یا 10 روپۍ او پاکستاني البته 1.5 روپۍ نو دا مو یو چنده او یو روکیل جوړ کړی دی په دې باندې.
ښه کدی بیا لږ یادونه وکړئ چې تاسو سره څومره جنکۍ دي په سکولونو کې؟
او زمونږ دوه سکولونه دي په دې کې تقریبا 200 جنکۍ چې کومې دي هغه د بر کلي دي او یو نیم سل یو سل اویا یو سل شپېته د دې تعداد چې دی هغه په لار کلي. نو په دې دوو کلو کې تقریبا ټوټل به زه ووایم چې کم او بیش 400 جنکۍ چې دي هغه زمونږ زده کړې.
او دو کال نه تاسو لګیا سي دغه کار مخ ته وړئ او تاسو چې زما خبرې کېدې نو تاسو ویلي چې مونږ کوم دغه سیمه کې نور چې کوم ستاسو د علاقې کوم د قومي اسمبلۍ غړی دی محسن تاسو ویلي چې مونږ هغوی ته ورغلي وو هغوی د جینکو یو سکول منظوري هم ورکړې ده.
همداسې را اطراف صاحب زمونږ د دې ټولنې چې تنظیم چې مشران دي کوم د هغې په خپله کې میټینګ وکړه دا پرېکړه یې وکړله چې مونږ به زمونږ چې چا ته ووټ ورکړی دی زمونږ چې چا ته دغه زمونږ واک ورسره دی د هغې سره مو خبره وکړله مونږ ووی چې دا به را غواړو مېلمانه کوو به یي چې د زمونږ وطن وویني زمونږ کلی وویني زمونږ د فارې زیارې چې دي دغه دی خپلې وویني. نو هغې ته مونږ وایس کړ نو بیا دا خدای دې ورسره ښه وکړي راغی زمونږ د دې ټولنې ډېر تعریف وکړ او وی ویل چې وعده یې راسره وکړله البته د یوه سړک وعده یې وکړله او د جنکو دپاره د سکول وعده. نو اوس تقریبا میاشت یوه نیمه کېږي چې زمونږ او د سکول منظوري یې ورکړې ده د پرایمري سکول البته د څلورم مدرسه خو تر اوسه پورې کار روان نه دی او انشاءالله راتلونکي کې کوشش دی چې هغه کار چې کوم دی هغه هم پېزه روان شي.
سمه اردوونکو د مشال ځوانانو غږ خپرونې ته غوږ استئ. تاسې دا وخت مونږه د مشال ډیو په فیسبوک او یوټیوب باندې هم ګورئ. مونږ سره ځوان مدني فعال نجیب همدر د سکایپ د لارې میلمه دی له دوی سره نورې هم خبرې کوو. نجیب دا راته ووایي چې دغلته کې د تعلیم څه حالت دی ستاسو په سیمه کې چې ستاسو دې لور ته فکر رالی چې دغه جنکو سکولونه جوړ کړي د جنکو د تعلیم څه حالت دی دغلته؟
داسې دا چې کوم ځای چې زمونږ کلی دی زمونږ کلی خو ډېره لرې پرته سیمه ده غریزه سیمه ده هلته کې د هلکانو د تعلیم شرح چې کمه ده هغه هم ډېره کمه ده خو د جینکو د تعلیم شرح خو چې کمه وه هغه د نشت برابره وه په صفر کې وه. نو مونږ دا خپل سوچ وکړو چې یعنی که حکومت ونه کړي یا نه کوي نو مونږ خو په خپل وس مطابق کوشش کولی شو چې دغه زمینې برابرې. زمونږ هلکان چې دي سکول به نه وو مونږ تقریبا یو 2 ساعته د پیدل یا د پښو مزل به کولو ابادۍ ته چېرته چې سکول وو های سکول به وو خو اوس چې دی زمونږ سکول دی په خپل کلي کې دی د نن نه تقریبا یو 8 کاله کېږي مخکې جوړ شوی دی تر های یعنی لسمه پورې خو بدبختانه به ووایو چې هلته چې کوم سرکاري ټیچرز دي استادان دي هغه نه راځي او هغه متبادل دوی کسان نیول دي هغه ته تنخې ورکړي. موږ په بار بار غوښتنه هم کړې ده او ستاسو د دې راډیو د لارې د دې د لارې موږ بیا هم د حکمباله باندې غږ کوو چې پلیز تاسو هغې ته خپل کوم چې څوک هم په تنخې اخلي هغه دې راشي او هغه دې هغه
زمنګا د ځوانانو غږ خبرونه په ریډیو باندې پای ته رسیږي. همدې سره خپل کوربه اسلام الله مومند او د خبرونې پروډوسر نادرې ته اجازه ورکړي. د الله په امان. خو وختونه
د مشال ریډیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال ریډیو خپل خبرونې زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې لورځې نه مشال رادیو د مخام لښپګو ترو لنه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورو نه تر شپګو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو یو ویش کیلو هرتز خبريږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
تصویر میں تل دزل پوران کور کی سات لے دے کلام پھر زوشے پب منو پہ خورا کلام پھر زوشے پب منو پہ خورا سکڑی دا تا تصویر میں غلے شان زل کے خندے دلے دے چاکد پیرس مازی گری سندری کڑی دی تا صدر زما پوز بلارا برے دلے دے چاہم کمالے دا واشنگٹن پو پنسائی لی دی زستا دل ربا کس خانے گے کے آغستے چاکد دل د ماہ منو ذکر کرے رے زستا ماہ منو بھک سا کو سکے نستے آتا کو دگرد ہن دس پر لد رنگ کھلے دے کلام پھر زوشے پب منو پہ خورا کلام پھر زوشے پب منو پہ خورا مادر کٹول مر دگل نو ہار ویلے دے کلام پھر زوشے پب منو پہ خورا کلام پھر زوشے پب منو پہ خورا کل وخی چی گل پانی پانی الوزی زی تماشا پوچ پخلک غم بے وسائی ساد کل وینی چی دگلو باران ناشی زچی پی دوخ کو جنازہ کم بے وسائی ساز مامینا پی خبراد پیڑو چت دے شلو گے زدر تبور ساز ما بنا پہ خبرہ دیو تن بنا دا ځان وچت شي داسې توي زدر تلګورما د تاریخ جبر دے او جبر نازولے دے کلام پھر زوشی اب منو پہ خورا کلام پھر زوشی اب منو پہ خورا مادر تٹول عمر د گلنو خار ویلے دے کلام پھر زوشی اب منو پہ خورا کلام پھر زوشی اب منو پہ خورا